دا مشال راډیو د سلی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کړی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرچکی پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې اترې ځنډول شوي دي. رپورټونه وایي طالبانو د هلمند د موساکلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. استرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې اترې ځنډول شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې وروسته د رامنځته شوي غیر یقیني حالاتو له کبله دغه خبرې ځنډول شوې دي. بیان زیاتوي چې اسلام آباد او نور ملګري هیوادونه هیله لري چې طالبان به د امن عمل جاري ساتلو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. په بیان کې تمه ښودل شوې چې هغه قوتونه به په خپلو هڅو کې کامیاب نه شي چې د سولې عمل د ورانولو اراده لري. اسلام آباد دا بیان لاغه وروسته خپور کړی چې د طالبانو رسمي ویاند نن په یو بیان کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټ کې لکېدونکو خبرو سره لا تعلقي څرګند کړه. مشال ریډیو ته پر لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو د قطر دفتر سره دی، خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د مذاکراتو په اړه د طالبانو په لیکو کې اختلافات دي. یوه هغه ډله طالبان دي چې په پاکستان کې دي او بله ډله هغه ده چې د قطر په دفتر کې ناست دي. په تیرو او کېدونکو خبرو اترو کې چې د طالبانو کومو استازو برخه اخیستې وه، د هغوی له قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه و. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده.
That the Venawa, we have seen reports about Mullah Umar's death. Rumors.
The Mullah Umar, the Mark Pahakla, reportuna mang lideli di. Now the haga the Mark Afghani khori di. Zamang charwa ki the di khabari malumat kavi. Chide ki sumra hakikat de.
طالبانو لا هم د ملا عمر د مړینې د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د لشکر جنگوي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړو خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د یو نشتې پر مهال ووژل شو. د جنازې په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې دوی به بدل اخلي. ملک اسحاق په خپل پلرن ټاټوپي ریم یار خان کې خاور ته وسپارل شو چې دا وخت سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وایي په بنو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي د تحریک طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یوه پوسټه برید وکړ چې وروسته نشته پیل شوه. دوی په نشته کې د دوه عسکرو او درې وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات ترسره شو. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د ټاکنو لپاره د رایه چولو لړۍ روانه وه چې اوس د پایته د رسیدو په حال کې ده. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله له سره کېږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوري کړي وو. رپورټونه وایي طالبانو د افغانستان هلمند د موساکلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو د وسلوالو پر ودانۍ له نږدې د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغې ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي له لاسه ووځي. تر دې مخکې د نواز د نوزاد ولسوالۍ د لاسه وتلو خبر هم ورکړل شوی و. د هلمند امنیه قمندان د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکی شاهد تک کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړه کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ننګرهار کې د امریکایي بې پایلټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزی مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان پرون د هسکې مینې ولسوالۍ د هارون بابا په سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند حضرت حسین مشرقي وال وایي چې پولیسو په رودات ولسوالۍ کې هم د همدې ډلې 15 غړي نیولي دي. دغې ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسٹریلیا او هالند پر روس سے نیوکه کړې چې ولی د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرین په ختیځ کې د رالویدلې ملایشیایي الوتکې ام ایچ او ولس د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. په دې پیښه کې 298 کسان وژل شوي وو. د هالند وزیر اعظم مارک روت وویل روس د نړیوال انصاف د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی. روټ زیاته کړه چې د روس له لوري د مسودې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده خو د حیرانۍ نه ده. د هالند وزیر اعظم بیا ویلي هغه هیوادونه چې د هالند په مشرۍ د دې پیښې په تحقیقاتو کې شامل دي اوس به په نړیواله او ملي سطح پر نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو ګناګارو کسان به سزا پاتې نه سي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. اشټن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. اشټن کارټر ویلي چې که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک ته اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولیږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر او د ټولو وسوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ په لومړۍ شلو ورځې لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراچۍ د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اغستل کیږي او په 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 108.50 روپۍ او 50.50 او په 101.10 روپۍ. یو یورو په 102.25 روپۍ او په 102.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.85 روپۍ. یو افغانی په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پېښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کوټې او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 25 او کوټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې سبا له کېدونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو دویم پړاو ځنډولی دی. په موجوده حالت کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي
مختلف ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کی. همدارنګ دا چې مثلا مخالفتونه را برسیل شوی، یو ډلې بڼی بل ډلې نه مني، مانا دا چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوی دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
چې امنیت افغانستان کې راغی زموږ ملي ځواکونه به سکنه وشي، د اتحاد باره کې خبرې وشوي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبرې وشوي.
په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات شفافیت لري او کنه؟
سی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غوري پاغه کې عام خلک ډېر زیات کړي، شفافیت خو بګي بالکل نشته. هغه د ام کیو ام پاغه ده او هغه د نورو ملیټري پاغه ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د کارخانو بیرته پرانستلو خبره کړې. کاروباریان په دې اړه سوي
واقعي موږ ته ضرورت هم دی، اکانمي د پرم بډیر خي، روزګاري امپورټ هم کېږي، ایکسپورټ هم کېږي، دا پروینس په اکانمي هم زیاتېږي، دا ټرایبل ایریا اکانمي چې دی هم زیاتېږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې کېدونکو سبا له د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو دویم پړاو ځنډولی دی. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ له اسلام آباد مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه د غوښتنې تاسو کو. ریاض مساخیل، ستړي مشي.
ډیره مننه ګلیا.
کدار ته وای چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت یو خبر پانه خبر کړی دی، هغه تر مخه د سوال کیدون کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو ځنډول شوی دی. په دې خبر پانه کې نور څه ویل شي، څه تفصیلات تاسو؟
جی بالکل گلیاز، دا اوس نن لږ سات وړاندې په انګریزي او په اردو ژبه کې یو خبر پانه د خارجه دفتر لخوا خپره شوی دی چې باغې کې دا ویل شوی دی چې د مولا عمر د مرګ په حواله سره چې کوم خبرونه دي او د هغې وروسته بیا د افغان طالبانو د مشروالۍ لخوا پاکستان ته خواست کړی شوی دی، دا کوم مذاکراتي عمل روان دی او په دغه سلسله کې سبا او په پاکستان کې یو غونډه د افغان طالبانو او افغان حکومت کېدونکې وه. نو خارجه دفتر چې کوم خبر پانه د هغه وي چې د دغې خواست په رڼا کې بیا مونږ دغه مذاکرات چې کوم کېدونکي وو هغه مو ځنډولي دي. ورسره دا هم ویل کېږي چې پاکستان او نور چې کوم ملګري ملکونه دي نو هغې دا یقین ساتي، دا امید دی د هغې چې د مذاکراتو د عمل چې کوم دی دا به دغه رنګ مخ په وړاندې رواني او کم خلک چې نه غواړي کم بنیادی ده او د مذاکراتو د عمل خرابول غواړي هغې به په خپلو هڅو کې ناکامه کېږي. د دې ترڅنګ ګلیا بدلته کې دا خبره هم کوم چې د افغان طالبانو چې کم رسمي د هغې ویان دی د هغه لخوا هم مطبوعات ته یو خبر پاڼه خپره کړی شوې ده چې په هغې کې دا ویل شوي دي چې د مذاکراتو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کوم د مذاکراتو اختیار دی نو هغه یوازې د سیاسي دفتر سره دی او سیاسي دفتر کوم چې دی په قطر کې دفتر دی افغان طالبانو او دغه دفتر یا د دې چارواکي چې کوم دي نو هغه په دې پړاو کې یا د مذاکراتو په دې لړۍ کې هغې هیڅ قسمه په اعتماد کې نه دي غوښتي شوي، نه هغې په دې کې شامل دي او دغه لړۍ کې وخت په وخت چې کوم نظر دی د افغان طالبانو
هغه به مخې ته
راځي هم رپورټ لې شوې دي.
صحیح، ډېره مننه ریاض مساخیل ډېره مننه تفصیلاتونه. ترنو اوریدونکو، په همداسې حال کې افغان طالبانو ویلي چې د سولې خبرو اترو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو اترو کې دوی په جریان کې نه دي صادل شوي. د طالبانو له رسمي ادرسه مشال اړیتو پر لیږل شوی خبر پاڼه کې دا خبر په داسې وخت کې شوی چې یو خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شوی او بل خوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دویم پړاو وزنډیدو. په همدې اړه د مشال اډیو خبریال احمد شاه زمي په کابل کې د سیاسي چارو لوښنونکي پروفیسر نصر الله ستانزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د طالبانو تر بیان وروسته به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې نتیجه ورکړي او کنه. نو مو
خو دا خبره ده چې وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپرېږي، آیا دغه ویان اوس هم ویان ده کنه؟ ده نو دا خپل تر شک لاندې یو مسله ده. بل مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسي جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت په تېره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي، په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بې معنا او راو په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري، چې قطر دفتر صلاحیت لري، دا یې د معنا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې له مختلفو ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کېږي او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه را برسېره شوي یو ډله یې مني بل ډله یې نه مني، مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانکزی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشلې ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي، نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي، نو ستاسو په فکر د دغې یوې ډلې په خوله به امنیت تامین سي؟
که چیرې داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک لاندې ولري، په هغه ساحو کې چې د رمضان ګروپ تر نفوذ لاندې وي ممکن سوله راشي او امنیت راشي او دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه لابد شي.
سنګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو اترو څه اغېز وکړي او د نوموړي مړینه د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدای شي؟
د مال نظر په جګړه ییز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحیې باندې ناوړه اثر ولري او د دې هغه واحد رهبری به ماته شي. په دې جملې نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي، ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي، دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي کچیره په سیاسي لحاظ یو چیرو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارات یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه کړي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزیو چې د مشالوري خبریال احمد شاه زمي سره مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار دینی عالمانو قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې وو.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسؤل مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دینی عالمان او قومي مشران په دې خاطر بللې دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت او د طالبانو مشران سره د ودري ځلناستي په قطر کې بیا په چین کې اوس د راتلونکي جمعې پر ورځ کېدای شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړ شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی. زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وشي. د اتحاد باره کې خبرې وشوي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبرې وشوي.
د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل د اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولی شي ممبرونو د لارې نه په جلساتو کې بیانونو د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې د ولسونو اعتماد ده.
د بیسود ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت ملي پولیس ملي اردو نه دفاع کوو له هغه وخته پورې کوو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکو. او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده د عیش په نوم باندې د دې په ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخیر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول سوله او ملی پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولی او په جنگ کې لخکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ طلبیک وایي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگتن پوسټ ورسپانې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د نوموړي د مړینې به په دې تحریک څه اثر پرې باسي او د سولې خبرې ترې به ټکنې کړي او کنه. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په 2013 کال کې د ملا محمد عمر د مړ کېدو خبر د چهارشنبه په ورځ تایید شو. خو د هغه پلویانو د دې باوجود چې په دغه موده کې د خپل مشر نه څه لیدلي او اورېدلي نو بلې بیا هم د هغه تحریک په نامه جنګېدل او مړه کېدل چې بنسټ یې 2 لسیزې وړاندې د دغه سړي لخوا ایښودل شو. ورځپاڼه لیکي اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې په داسې حال کې ووژل شو چې یوازې په خپل کور کې د تلویزیون لیدو پورې محدود شوی و. خو ملا عمر لا هم د خپلو پلویانو لپاره اغېز شیندونکی مشر و. د دې باوجود چې د هغه لخوا خپاره شوي پیغامونه یوازې تر لیکلو پورې محدود و او هغه هم د بل چا لخوا لیکل کېدل. د ورځپاڼې په باور د دې موخه دا وه چې خواره واره جنګیالي په دې نوم یو ځای وساتل شي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې رښتیا میدان ته راغلل شنونکي په دې باور دي چې دوه پښتنې سر راپورته کوي. لومړی دا چې د سملاسي ځایناستي په نه موجودګۍ کې آیا څوک طالبان یو ځای ساتلی شي که نه د واک د ویش لپاره به هلې ځلې پیل شي. دویمه دا چې د سولې مذاکرات چې اوس پیل شوي آیا د طالبانو د دومره مهم مشر له منځه تلل به د خنډ سره مخ کړي او که نه. واشنگتن پوسټ د افغان شنونکي نادر نادری نظر اخیستی چې وایي که د ملا عمر مرګ رښتیا وي د دې معنا به دا وي چې طالبانو د درواغو لپاره جنګ کوو د داسې یو مقصد لپاره چې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه وه. نادر ندری وایي دا باید د طالبانو لپاره د بدلون یوه ګړۍ وي ځکه چې که دوی د افغانستان سره مینه لري نو د درواغو لپاره جنګېدل دې باید پرېږدي او د خپل هیواد د خیر ښېګڼې لپاره دې کار پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مرستیال سکرتر ایرک شولتس وایي د اوباما انتظامیه د ملا عمر د مړینې له راپورونو خبره وه، ځکه چې له ډېره وخته د طالبانو په منځ کې دوو ډلو سر راپورته کړی و. یوه ډله د مذاکراتو او بله هم د جنګیدو پلوي وه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملا عمر د مړینې خبر بې له یو څو د ګوتو په شمیر طالب مشرانو څخه چا ته نه ورکړل شوی او د طالبانو ویان به تل دا ډول خبرونه ردول، ښایي اوس به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو سبب وګرځي چې اوس به د دوی مشري څوک په غاړه اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي د ډیرو کسانو نومونه اخیستل کیږي چې ښایي د ملا عمر ځای به ونیسي. په دغو نومونو کې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور، د ملا عمر یو بل نږدې ملګری عبدالغنی برادر، او د ملا عمر زوی یعقوب چې عمر یې څه د پاسه 40 کاله دی او تازه د یو اسلامي مدرسې نه فارغ شوی دی ښودل کیږي.
نجیب امیر روچاسد دی د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې یو مقالې غټې برخې وړاندې کولې. درنو اوریدونکو، د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د ګنګوسو د حقایقو جاج اخلي. دا خبره د دغه وزارت ویان نن په اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې چې تفصیلي د ریاض مساخیل په رپورټ کې وو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اوی د افغان طالبانو د مشر ملا عمر په اړه متضاد خبرونه چلیږي، خو تر دې دمه پاکستان د دې تردید یا تصدیق نشي کولی. د دې وینا وا
وی هاف سین رپورټس اباوت ملا عمرز دټ ا رومرز.
د ملا عمر د مرګ په حق لا رپورټونه موږ لیدلې دي او د هغه د مرګ افغانې خوري دي. زمونږ چارواکي د دې خبرې معلومات کوي چې دې کې څومره حقیقت دی. تر څو چې د مذاکرات خبره ده، نو پاکستان دې لړکې هر قسمه اسانۍ پیدا کړي او دا مهال هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابرولې شي. او دې لړکې چې ما سره څومره معلومات راځي هغه به تاسو سره شریکوم.
د ملا عمر د مرګ بعد د افغانستان په مفاهمتي عمل سره اثر پرېوزي. په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې په دې موکا سویل د وخت نه وړاندې دي، البته پاکستان ژمن دی چې د افغانستان امن او مفاهمت کې به خپل کردار جاری ساتي او د دې با ښه نتیجې روزي. د ملا عمر د مرګ په اړه خپاره شوی خبرونو په حق لمو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه تپوسو کو، نو دوی ښکاري چې د خبرونو کې حقیقت شته، ځکه چې تر اوسه افغان طالبانو د دې کلک تردید نه دی کړی. دی وایي
افغان طالبان نظر سره یو بیان خو راغلی دی، په دونه مضبوط بیان نه دی. زما په خیال څو پورې چې افغان طالبانو نظر سره داسې بیان نه راغلی چې هغه د ملا عمر په آواز کې دي. زما په خیال داسې کوم افغانې دي چې هغه د مرګ حساب رسېدلی.
د ملا عمر د مرګ بعد افغان طالبانو په غورځنګ او د سولې دپاره په جاري مذاکراتو څه اثرات پرېوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خبریال رحیم الله یوسفزي نه تپوس وکړو. نو ده وویل
چې کله د یو ګوند یو تحریک قانوني یو مضبوط رهبر هغه مړ شي، نو بیا هغه تحریک باندې ډېر منفي اثر غورځېږي. او مذاکرات خو شروع شوي دي، ممکن ده چې روان وي. نو په دې حالاتو کې چې طالبانو په صفونو کې اختلاف دی او یو مضبوط مشر فعلا نشته، نو دا مذاکراتو کې نتایج حاصلول پرمختګ کول به ډېر مشکل وي. که دوی څه فیصله وکړي هغه باندې به عمل کول ډېر مشکل وي.
د ذکر ده چې ځینې پاکستاني رسنۍ د افغان طالبان سرچینو په حواله وایي ملا اختر منصور یې د طالبانو نوی امیر ټاکلی دی، خو په آزاده توګه د دې خبر لا تصدیق نه دی شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
نرون درګ له افغانستان پاکستان ته ورغلی یو فوزی پلاوی د بریګیډ جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ کې تیر ورځ د پیښور د فوزی هډ کوارټر دوره کړی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال اړې خبريال غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه پیښور ته راغلی د افغانستان یو فوزی پلاوی تیر ورځ د پیښور د کور هډ کوارټر دوره وکړه او د افغانستان د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوز د لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل وکړل او د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د امنیت په ټینګولو او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وکړې. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي تړون وروستو دا خبره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په یو بل باور یقیني کړي او دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د پردې شاته د جنگونو کولو نه ډډه وکړي.
دواړو
هیوادو ترمنځ چې تر څو پورې د پولیس د انتظام او د استخباراتو شریکولو خبرې نه شوي امنیت نشي ټینګېدی، او د پولیس د انتظام مسلې او د استخباراتو د شریکولو دا عمل په مخ کې تر هغه نشي تللی تر څو چې د دواړو هیوادونو دا یقین په یو بل نه راغلی چې د یو بل په ضد پراکسیز یا داسې قسمه ګوندونه داسې قسمه ګوندونو مرسته نه کوي کوم چې د یو بل هیوادونو کې اړې ګړې راولي یا د هیوادونو په ضد جنګ کوي. زما خیال دا دی چې هغه تصور یا هغه فکر یا هغه مائنډ سیټ چې د یو بل ملکونو کې د پراکسیز په ذریعه یا د غیر یاتی ګوندونو په ذریعه اثرات سیاسي ګټیو کې یا ستراتیجیکي ګټیو کې دغه قسمه مائنډ سیټ سره د دغه تعاون یا د دغه دواړو هیوادونو تر منځ دغه مرسته په مخکې نه شي تللی.
د افغانستان نه پاکستان ته راغلي د پوځي پلاوی د جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته په امنیتي صورتحال د هغې وروستو خبرې اترې کړې دي. کله چې د دې روانې میاشتې جولای په لومړۍ نیټه د انګور اډې خوا کې په ډیورن کرخه د پاکستانی عسکرو لخوا د یو پوځي پوستې په جوړولو انخته شوې وه، او په دغه انخته کې د افغانستان یو عسکر او اته پاکستانی عسکر وژل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې ډیر زر به په خیبر ایجنسی کې ټولې لوی کارخانې بیرته پرانیزي چې ورسره به کاروباری هلې ځلې بیرته په دغه سیمو کې پیل شي. بلخوا د قبایلي سیمو کاروباریان د حکومتي د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې ورو.
گورنر خیبر پختونخوا د چهارشنبې په ماخام د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس غړو سره د ملاقات په خولي چې خیبر جنسه کې به ډیر زر خوشا یو نیم سل غټ کارخانه چې کومې د ډیر مودې راسه بند پرتی دي واپس په پرانستري شي چې په قبایلي جنسو کې به د معاشي سوکاله امن او پرمختګ راوستو کې مهم کردار ولوبوي. گورنر هوز لخوا خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په ټوله قبایلي جنسه کې وړاندې نه معاشي هلې ځلې او پرمختیايي کارونه پیل کړي شوي دي. د لړکې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس سینیئر وایس پرزیدنت مقصود انور مشال ریډو ته وویل چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د دغه کارخانو بیا شروع کېدل ډېر ضروری دي.
کارخانه چې چالو کېږي نو هغه کې یو فیملی نه هغه فیکلونو فیملی او زرګونو فیملی چې دي کنه امپلایمنت شو، او دې کې چې دي کنه واقعي موږ ته ضرورت هم دی. اکانمي د پرم به ډېر ښیي، روزګار امپورټ هم کېږي، ایکسپورټ هم کېږي، د پروونس اکانمي به زیاتېږي، د ټرایبل ایریا اکانمي چې دي هم به زیاتېږي. تش جیب سړی چې پبایا فیصل ډېر آسان دی، او جیب چې دي ډکې نو بیا هغه په آسان چې دي کنه خرڅېږي. نو دې لپاره دا ټول چې دي د اکانمي سره تړلې شوی دی.
بلخوا عبدالحکیم شینواری چې رفاټا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او کاروباری هم دی، د حکومت دا ګام ستایي او مشال ریډو ته وایي
تقریبا وو کلونه ډېر بدو حالاتو سره مخامخ، بازارونه بند، کاروبار پکې بند، سکولونه پکې بند، کارخانه پکې بند وي. داسې یو هغه پکې یو چې څوک شپې نورځې بم کورونه نه شو راوتی، روزانه به پکې قتل قتال کېده. دا خو ډېره زیاته لویه خبره ده، موږ لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده، موږ ورته ډېر خوشبینه یو. او کاروباري هلو ځلو د پال کېدو نه پس به دلته انشاءالله چې ډېره زیاته یو خوشحالۍ لهر راځي، او سکولونه به کولاو شي، کالجونه به کولاو شي، کارخانې به کولاو شي، هلته دا خلک هلته لاړ شي، نو هلته بیا خوشحالي او امن حتمن راځي.
دا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر دا هم وویل چې باید قبایلي سیمو کې معاشي هلې ځلې شروع کېدو لپاره دغلته کې کاروبار کوونکي او کارخانهدارو ته د امنیت سری سری د بجلی، ګیس او نورې اسانتیاګانې هم ورکړي.
وخت یقین ہو کہ بالکل تش میدان ہے، خلق کو تشریح کرا لیکن سیکورٹی پکار دے امن شی اور خلق تلاش دین، علاوہ کمیونیکیشن اور سیکورٹی دا سرو چیزوں نے چی کرا تا سو بہو کرے چم دا ٹرائبل ایریا کی چدی کنا دی جو زمانہ کے خدا سی چ دا سٹل ایریا نہ زیاد بچ دی کنتا خلق پرفرنس ور کئی او زیبا
دا پمول دا چی خوشا تیرو وو کال راسی تا بدم نے او پوزی عملیات لوجی دا خیبر جنسے زیاترا لوی وڑے کارخانے بندشوی ولی سمو دوڑان دے. گورنر خیبر پختونخوا خیبر جنسه کې د وړو کارخانو پرانسته کړې او وایي چې ډېر زر به دغه تغټه کارخانه هم بیا پرانستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. درنو اوریدونکو، وخت شوه د مازیګر 15 بجې عبدالحی کاکر نه د خبرونو لنډی صبر.
پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې اترې ځنډول شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې وروسته د رامنځته شوي غیر یقیني حالت له کبله دغه خبرې ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رسمي ویان ذبیح الله مجاهد نن په بیان کې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ په مري چارګوټ کې لیکېدونکو خبرو اترو له تعلقې څرګنده کړې وه. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. د پاکستان د لشکر جنګي وسله والې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړي وو او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېره ورځ په پنجاب کې د یوې نښتې پر مهال ووژل شو. چارواکي وایي په بنو ښار کې په یوه نښته کې دوه عسکر او درې وسله وال وژل شوي دي. دوی ساتوي د تحریک طالبان لس وسلوالو نه سهار وختي پر یوه پوسته برید وکړي چې وروسته شاته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن را سره بدعتي ټاکنې وشوې. د پېښور د مشالیدو خبریال وایي چې د ټاکنو عمل پای ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي د طالبانو د افغانستان د هلمند د مساکل ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشالیدو ته نن وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړې او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شاید لاسه ووځي. د افغانستان په نرګرهار کې د امریکایي بېپلا ټلوتک په تازه بریدونکې د اسلامي دولت ډلې یاداشت ورس کړي وژل شوي دي. خو دغه ډلې تر اوسه پورې رسنیو ته معلومات ورکړي. استرالیا او هالینډ پر روس نیوکه کوي چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې ملایشي الوتکې د پیشي د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټ ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼې لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي کډ راتلونکي لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړې افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغځول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوځي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتي مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضح کړی ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. تر هغه که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمي حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپونډ ته کتنه لرو. د جرمني خبري اجانس ډي پي اي وای په دې وروستو کې هند او بنگلاديش پر پولي د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د تیرو څو میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي او ځینې کلي یې نیولې دي. دا دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسه اجمل څخه وو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس شخړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محرومه وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس شخړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینه تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے به بنگلہ دیش ته او یو پنسوس محصوره علاقے به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله هغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره ایکړه ځمکه یعنی سلویخت کیلومتره سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهار ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو د هغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمیره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اوردونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. رایټرز خبری ایجنس لیکي هند یعقوب میمن ته په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمبی بریدونو په تړاو پانسی ورکړی ده. هغه ته 2 کاله وروسته د مرګ سزا په داسې حال کې ورکړل شوې چې عدالت د هغه د پانسۍ د سزا د ردولو خواست رد کړی و. رپورټونه وایي چې میمن ته د دې باوجود پانسۍ ورکړل شوې چې د بمونو د مقدمې په حق له استخباراتو سره یې مرسته هم کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي هند د زیارت په ورځ په هیواد کې له خونړیو بمی بریدونو سره په تړاو یعقوب میمن ته د پانسی سزا ورکړه. هغه په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمی بریدونو لپاره تورن و چې پکې 255 کسان وژل شوي ول. میمن تر هغې وروسته په دارو زړول شو چې سپریم کورټ یې د مرګ سزا د ودرولو خواست رد کړ. ایجنس لیکي میمن چې د ممبئی د بمی بریدونو مرکزی کردار ګڼل کېده تر پانسی کېدلو مخکې 6 کاله په جیل کې تیر کړل. هغه ته په 53 کاله عمر په ناګپور کې پانسی ورکړل شوه. ایجنس لیکي په ولسی کچه د دې کام هرکلی شوی دی خو په حق له یوه لانجه هم پیدا شوې ده چې آیا د میمن لخوا له انتظامیې سره د مرستې باوجود هغه ته پانسی ورکول مناسب وو که څنګه. تنقید کوونکي وایي له دې سره د عدلیې له ادارو سره مرسته کوونکو ته ناسم پیغام ورسول شو. د ایجنس په خبره تر پانسۍ مخکې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې یعقوب میمن د بمی بریدونو په کیس کې له استخباراتو سره مرسته کړې وه چې په بنیاد یې د پاکستان د لاس لرلو په هکله معلومات راغونډ کړل شو. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د جنوبي ایشیا د څانګې مشرې میناکشي گنگولی په خبره دا ډېره د خپګان خبره ده چې هند د هغه د مرستې باوجود ورته پانسۍ ورکړه. هغې وویل دوی امید کولو چې د هغه د مرګ سزا د ودرولو په اړه به هند آواز پورته کړي. اجانس لیکي د پولیسو په باور د میمن ورور ټایګر میمن او داود ابراهیم د بریدونو پلان جوړونکو چې په 1992 کال کې د هندوانو لخوا یو زوړ جمعه ته د نقصان رسولو په بدل کې کړی وو. دواړه کسان لا هم پټ دي. د میمن مړی د ښخولو لپاره په سخت امنیت کې اوړل شو چې د ممکنه مظاهرو مخنیوی وکړل شي. هند مخکې د مرګ له سزا ورکولو ډډه کوله، خو بیا په 2012 کال کې د 500 د سزا ودرولو په هکله د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې خلاف ووټ ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د میمن د مرګ سزا په دریو کالو کې دننه دریمه پانسي ده. تر هغې 8 کاله مخکې په هند کې د پانسي سزا نه وه ورکړل شوې. بلخوا له بمي بریده بچ راوتلي یو تن انډیا ټوډی نومي چینل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د حکومت ته دې ګام هرکلی کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نرودرګو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیوزو. په خبرته چرته چې تاسو خبروم چې د خیبر پختونخوا د 1500 ضلعو کې د 350 نه زیات پولینګ مرکزونو کې د رای اچونې کم لاړی چې دا هغه سرته رسیدلې ده. نور تفصیل ولا په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر احمد جان، سړی مشي او که دار ته وایي چې نن کوم زمینی انتخابات بلدیتی انتخابات وشول، د هغې په اړه تاسو سره تفصیلات دي؟ سبا د پیښه خو مخکې تنده راغلی او پولینګ وخت هم سرته رسیدلی دی کنه؟
ډېر مننه ګولیا. د پولینګ وخت چې کوم دی، خو به تر شپږو بجو پورې، یعنی مه ګنټه تکوس هم شته، شپږو بجو پورې به دوام لري. او بل د خیبر پختونخوا په دغه ټولو پولینګ سټېشنونو باندې 315 کې تېرېږي. په 15 سوانو ضلعو کې سهار نه اووه نه وایي تر اوسه پورې پولینګ په ډېر ښه ډول روان دی، ځکه چې د پولینګ چې کوم دی 315 کې ته پولینګ سټېشن لري. او په غټه شمېره کې د پولیس او د پوسټ چې کوم دی عمله په دغه ځینو کې په ځای کړی شوی ده. بل څومره غیر متعلقه خلک د هغې داخله هم دغه ځینو ته بند ده. نو ډېر په پرونه طریقه باندې او ډېر په منظمه طریقه باندې دغه د پولینګ عمل روان دی. صرف په پېښور داسې پېښې یو دوه مخې ته راغلي چې جعلي ووټران نیولې شوي دي. په پېښور په تخت آباد د درانه جعلي ووټونو سره نیولې شوې ده. دې نه علاوه په ارمړو کې یو نارینه کس نیولې شوې دي. بس دغه درې کیسونه دغه شانتې مخې ته راغلي دي، دغه کسان نیولې شوي دي. خو نور د پولینګ عمل چې کوم دی هغه په پرونه طریقه باندې هغه روان دی. دا وخت د خیبر په ټولو پولیس سټېشن دي د امنیت هم ټینګامونه پورته کړي شوي دي. او دغه شان چې کوم متعلقه ډیپټي کمشنران دي هغوی د دغه پولیس سټېشنو باندې سهاره داسې په دمې دمې سره ګرځي او کتنه هم کوي. نو تر دې دمه دا سخت سمبه د پیغه مخې نن راغلي او د پولینګ عمل په ښه صحیح ډول باندې په پرمن توګه باندې روان دی.
ډېره مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتونه. درنو اوریدونکو، له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان وو چې په خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په 350 نه زیات په پولینګ سټېشن چې کوم رای د اچولې کوم عمل دی هغه وی روان دی. او اوس هم پکې شاوخوا 48 منټه په دې رای اچولو کې پاتې دي. دا تفصیلات را سره شریکول.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک د بارانونو او سیلابونو له وجې شپږ اتیا کسان مړه شوي دي او شپږ 50 ژوبل دي. ملخوا د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په سرودو کې د بارانونو او سیلاب له وجې د متاثره شو سیمو دوره کړې. چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 43 کسان مړه او 10 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 12 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 8 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک
کې بارانونو او سیلابونو د 801 کلو د 15 لکونه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 244 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 23000 نه زیات کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2050 کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او د متاثرینو ته تر دې دمه د 1500 نه زیات خیمې ورکړې شوې دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 395 کورونو ته په مکمله توګه او 148 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. د چترال ضلع په متاثره سیمو کې د امدادي کاروایانو په حق لا د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه یې ادارې سیلاب ځپلو کې 1515 خیمې، قریبا 3000 پورې کمبلې او 2000 د خوراکي موادو پیکټې چې پکې اوړه، غوړي، چینی، وریجې او نور د ضرورت شیان شامل دي په متاثرینو کې تقسیم کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پشکال د بهرانونو دا لړۍ به د راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو دریابونو کې د سیلابي صورتحال په حق لا د نوموړي وینا وه.
لیکن داغ شدت کی کافی حد پوری کمی راغلی ده دریابونه چې دی مقشان اکارڈنگلی روان دی کابل ری ورم په خاص هغه کې دغه نشته ده کم سیلاب چې جنریټ شوی په کالاباغ کې هغه اوس 300 ته ورسېده او د 300 نه به دوه درې ورځې نه پس هغه کې کمی راشي بیا 3 تاریخ باندې به دا ګدو ته رسي.
د یادونې ده چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د روانې میاشتې د 14 منیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
نرمو درکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سین او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنیو پر ضد عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوکو کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهره یوسف مشال اړو تیویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په اړه د بشري حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي. نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکي علي رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي پکې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسترا جوډیشل کیلینګ ډېر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د ټي ټي پی په نوم چې کوم خلک غري باقي کې عام خلک ډېر زیات کوي پکې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټي ټي پی یو میلیټنټ تو هغه چې افغانستان ته تښتېدلی او هغه فیملی دس کسان هم تو رونه اوري رونه اگر چوت کری تقریبا 12-15 روز پر ڈیٹینشن شفافیت تو بگی بالکل نشتے گا اگر دے انکیم پاک لدے او اگر دے نور و ملیٹنس پاک لدے دا
بشری حقون کمیسون مشر زہری یوسف دا خلق و نیول و ورکول و موضوع تا پیشاره و بیل دوی پا دی اڑا هم پر حکومت غک کوی چی قانونی غختنی دی پورکتی دی ویل پا کراچه که چی کسان ونی ولشینو پا رسمی ڈول تر دیر زند روستا تورن کی گی
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں
گن خلق نیول کی گی بیا داغوی کورنو تا هم معلومات نور کول کی گی او تر دیر زند روستا پا رسمی ڈول تورن کی گی کاغوی کلا خوشی هم کرد چینو ورطا دانه ویل کی گی چی امنیتی ادارو ولی نیولی ول او ولی خوشی کرد
زهری یوسف ویل دوره کرل شوی ویانی ول شوی و خلکو کورنی د پاکستان بشری حقوقو کمیسون دفتر ته شکایتونه کوي د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بېګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
درنو دونکو زول خبر ایجنسی ته له خبر ایجنسی د باډي تحصیل کې د نامنیو او ګډوډي له وجه د نور کسانو په شان د سکھ اقلیت یو شمیر غړي هم په کډه مجبور شوي دي دغه سکھ اقلیتونه له حکومت غوښتنه کوي چې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او دوی ته او حکومتي ادارې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي دغه په دې موضوع د رابع اکرم خان دا یو رپورټ اورو
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل سره تعلق لرونکو د سکھ برادری کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مددونه کړی شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو په قبایلي سیمو کې نام نه له وجې شاخوا 8000 د سکھ برادری وګړي بې کوره شوي دي د پېښور بایجوګا سنگ ګوردواره کې مشالې ډیو سره په خبرو کې د سکھ برادری کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړې کې نام نه له وجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي د باړې کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خو دومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارت به د دوی مخې په اسانه جوړېدو هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي دی زیاتوي
نه چې کوم دی زموږ د شناختی کارتونو مسله د هغه حل شوې ده نه د راشن مسلې دي د خلکو چله یو ځله تبدیل کړي چله بل ځله حل شوې نه دي هغې نه سیوا زموږ چې کوم دی مړی پروګرام دی شمشاد ګاډ خو خپل زموږ ډیفیزو بالکل نشته او چې کوم دلته د شهري خلکو شمشاد ګاډ ګاډ واغی سره مونږ زای شو یو خو زمونږ چې کم د ګاډي پروګرام دی هغه پټک کې د شمشاد ګاډ هغه ګاډ زمونږ نه ګاډ شته نه هغه پروګرام زمونږ شته تر اوسه پرې مونږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 هم راځي په پیښور کې د کډوالې ژوند کوي خو اوس ول د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلو یا هر څه یو دوسلا اخو دې هو وړ دکان هم باندې باندې کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دین نه ودلته کریانه وای هغه مشکلات تی مینه بس نو کوم مطلب دا درخواست دی چې موږ کم متاثرین یو بل لسکان یو له کوم نو نور خلکو مخې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد شو وغره پوتاشي سکانو کلیاتو کومه هغه کوګ ته موږ ملوش
د ماشومان تعلیم په اړه د سکه برادرې کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري له وجې او د دوی بې وسۍ له وجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبور شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکل سره زما فیس ادا کی او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو ما دوباره مونږ نه ځو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو اسکول او زما تعلیم سره ډېر شوق دی. زه به که خیرې د میټریک نه مخکې سبق وایم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق وایم خو زما فیس چې کم دی هغې ماله ډېر مشکلات دي.
د سکه برادرې خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سکه برادرې ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورله یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغې فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټي ده چې مونږ لکه چې کم راشن دی لاملاویږي په هغې کې دومره هر څه نه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډي پیس کې دي. هرې میاشتې چې کم دی مونږ هغې له راشن ورکو د دینه بغیر روس چې کم نه مطلب لګمونګه مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتر ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه پخپلم د خاص کوم چې د سیدارې یا د سنجیو چې کم دی موږ سره چې کم دی ټچ شي او په دې هلو زرو کې چې کم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سیک برادرې مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتې افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور سره رابطه وکړه نو دا غویناوه چې اف ډی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وي. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دي.
دې لپاره مونږ نادره ماروید راغواړو موبایل رجسټریشن وایلز وغیرہ راغواړو او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي او دا فوډ والا خبره چې تاسو کوم فوډ خو دغه چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دي دا 10,000 فیملیز کور کول او بارا کافی وي. نو بیا کې فلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر مونږ کنسرن ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم خپل والی چې کوم پولیس والی هغه ملالي او دا خو زموږ خیر نوټس کې اوبشن موږ فردر بیا دې سره ټایګر دو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالۍ په اړه کار تیزې سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالۍ په لړ کې ورسره د مرستندویه ادارو کومک شامل دی.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو نورستي خبری خبرونه واوریدل چې د پايشه بوتي را رسیدلی وي. سوښ وی پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په اسلام آباد کې سبا له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکو خبرې اترې ځن پاکستان ویلی په اسلام آباد سبا له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکو خبرې اترې ځن ډول سوي دي. د دې هېواد بهرنی چارو وزارت نن په بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې د خبرو وروسته د رامنځته شوي غیر قانوني حالاتو له کبله دغه خبرې ځن ډول سوي دي. تر دې وړاندې د طالبان رسمي وایي ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې حکومت ویلو حکومت او طالبان اساس ترمنځ په مرشارګوټ کې لیکېدونکو خبرو سره دوی خبر نه دي. د ویلو چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو د قطر له دفتر سره دی خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کولای شي. د خبرو نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرو غونډې پر مهال د بهرنیو چارو ویاند قاضي خلیل الله د پوښتنې په جواب کې کړې ده. د پاکستان د لشکر جنگي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن دغه په سلګونو ملاتړي او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د خپل دوو زویانو په ګډون د نورو 11 ملګرو سره په یوه نشته کې وشل شوي وو. چارواکي وایي په بنو کې په یوه نشته کې 2 عسکر او 3 وسوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي د تېرې کې طالبان لس وسوالو نن سهار وختي پر یو پوسټه برید وکړ چې وروسته نښته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کېږي. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې چې اوس پای ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي د طالبانو د افغان طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي دي. په ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایښت ورسغړي وژلې دي. دغه ډلې تر اوسه د رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسټرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرین په ختیځ کې د رالوېدلې ملایشي الوتکې د پیښې د نړیوال تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي.
درنو درکو هم د خبرونو لنډی سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار نو همکاران لتا سي اجازه غوړ سوال بیا هم د مشال اړو خوندور پروګرامونو سستا سي په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دي سپو پاتې شین د وی او ای ډیوار اړو خبرونه باوري خما خامل لري خوشاله اوسئ.